پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حملې چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي دا کوي چې 15 وسلوالو ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې مرګ ژوبله اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبانو او پولیسو نښتو کې 26 پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ رډیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختري په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا 6 وسلوال وشل شوي دي. نوموړي ویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلي اردو ویان وایي پوځي عملیات د تیرو څلور ساعتونو په جریان کې ترسره شوي. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیره شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنگي مشر مولا شریف الله له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ پنخټو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی یو شپه وړاندې رامنځته شوی او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوسټو هم سقوط کړي. د دایکنډي د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې نختو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمه ته تازه دمه مرستندوی ځواکونه هم رسیدلي او د په وینا جګړه یې مهار کړي. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېر یې معلوم نه دی. له تمې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي همدا دوشنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ رډیو ته ویل د افغان حکومت لخوا د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کیږي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې د امریکا یو تل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره پنج شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې و د افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبري آل جمال خاشقجي د وژلو د دې هیواد ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساسو ادعا و جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ګڼي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تېرې پنج شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې کی د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول وباله. خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په تیر اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو. او روسیې خبر ده چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټیم کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د امریکا لخوا د بندیزونو نوی لړ به د واشنگټن او پینګیان ترمنځ اړیکې بیرته پخواني حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول به نتیجه ورنه کړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمن سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشري پر مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. دا خبرونه
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي نو موږ وایو پر طالبانو هم غږ دی، پر حکومت هم غږ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي باید اجل ورکول شي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 مېرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت وغوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مسئله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنې او زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو تو ویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازي کړی دي. د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ویلی چې د دې هوایي حمله هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینی مهم قومندانان هم وژل شوی. په روسیو کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې درامنسکېدو راپورونه ډیر شوي. له دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ډیرش ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 364 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تېره ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله او له حکومت او امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړو بلله. ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیره ورځ چې کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان دا سیاسرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زړخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است، ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چه حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و خانم
90 سالان میباشه سر از او بمبار میکنه؟ حسام اوکرا چه افغانستان د دفاع وزارت نظر هم اول رو خو ترده دما نیو اتوانی دلی. اکرام الله اکرام، ازادی رادیو کابل.
لکابل پر راپور که مو واوری دل چه ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حمله د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړې.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی کان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګ څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخه د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟ بالاخره
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ورنه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي، تر څو کورونه یې محفوظ د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کم خاص تجویز په دې حق لکه ډیر مشکل دي ځکه چې په جګړو کې دا خساره په ټول نړۍ کې رامنځته کیږي. تاسو سوریت او ګوري
وایي عملی د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغیزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایي عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه باری عارضو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو او د ملکي تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزی عزیزی چمتو کړي دي.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,55,280 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,000 جلده وو. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، پسرموندنه ورته نه کیږي او ورځ بلې ته د بازار تقاضا راکمېږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلا مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوی خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 150 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کرنې د کارپوهانو له مشورونه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښه کیږي او په اقتصادي هم د پام وړ بدلون راځي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې: 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 500 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څوبانو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 50 اتیا افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,40 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو ستوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده او د نور تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څه وایي چې یعنی ولې دوی لدینا ناراض دی اولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستی دریض چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتي چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمې پر ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکي اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي یاغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بل خو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بللی دی، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو سالسب امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقچی په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیه او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وې، خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقچی په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي د خبریال جمال خاشقچی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل شو. خاشقچی چې د امریکا اوسیدونکی و واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل او تر ډیره د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی.
ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. قدرمنو اوریدونکو، په د صالح محمد صالح په خبرو کې مو واوریدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړه لیکونه غندلی دي چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی آزادی رادیو غرمنه خبری مجله او ری او سم اجمل تورمان تغوا چه چی دی کابل پا ورسپانو که دی ننانه یو خپرو شویو مطلب و مخ کتنه کوی.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمنځ درېمه ناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوستي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې کلی دا ځل امریکا او طالبان په اوربان او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی د غناست نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه دي کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکي وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همداراز د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دایي په راپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز په انګړ کې یو شمېر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې وروستیو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بېرحمانه وژل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق سواکمن ول حکومت یې هغه کسان محکمې ته راکش کړي چې د ملکي کسانو په مرګ جوبل کې لاس لري.
تر څو به د افغان وژنه رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم غږ دی، پر حکومت هم غږ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا هم وژنې. نور د حالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ ژوبله ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمېر قومي مشرانو ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدېږي او تر ټولو ډېره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو نه کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډېر ژر وربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار؟ چې په شوزو په کوچنیان کېږي، یا پر واده کېږي، یا پر یو شادۍ کېږي، یا پر یو بل څه کېږي. موږ دغه څخه ډېر ناراض یو، ستړي ټکر ټکر افغانستان مظلوم دا څلوېښت کاله کېږي دا جنگ په څه.
سوله غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان یتیمانېږي او څومره ښځې به نورې کونډیانې کېږي.
د ملکي وګړو د مرګ جوبلي د زیاتېدلو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې په تازه پیښه کې ویل کېږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ملکي کسانو ته چې لا یې هم شمېر دقیق نه دی مرګ جوبله وشره. تر دې وړاندې د هلمند په نادالي، ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې پر ملکي کورونو بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ جوبله وشره دي چې ځینې یې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي او د ځینو نورو په اړه یې د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته، خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مني چې د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات نمیپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مني چې د میزان د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد یې هم خیالي وي.
نقد میکنه و نقدهایشان هم همه خیالی هست.
خغلی ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل و. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي، دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې خصوصي بیر شک چې موږ هرکلای کوو، ولی کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلمان ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بې له دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینې او مثبت ټکي وو، همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده، نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکام وو.
ښاغلی رشید، د رسنیو کمیټې په ځنډ سره جوړیدل، د استخدام په لړۍ کې جنجالونه، د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام، د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله، د پچاچونې په برخه کې فساد، د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي، خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
قدر منوریدونکو، لدې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې زما رایه زما حق د ازادي رادیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوختي. کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویان په ازادي رادیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایي او ځمکني ځواکونو لخوا شوي. په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو په نښتو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وژل شوي. دا دایکنډي ولایت د فاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی وش په وړاندې رامنځته شوې او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوستو هم سقوط کړي. له تمې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره ګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د دوشنبه بل طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه رد کړي چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې ده. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا د ټاپو وزمې د غیري اټومي کولو بهیر له منځه یوسي.
دا خبری مجله پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي چې رحمت الله افغان پکې ستاسو کوربه دی.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلیږي او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلې پیل شو. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي څو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نومونه وایي.
د کابل د رایو د سره شمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه بېرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له غبرګونونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رای سره بیل کړي ل خپلې پریکړې په شا شو او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلې تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یا د کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغیزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی، او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغیزې ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي. که چېرته دغه شفافیت نه وسي دا خلک مایوسه کېږي.
دولت نه اله منده سو غواړو چې انتخابات شفاف وسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان
جاوید احمد هله حکومت نامداد سه دي انتخابات مورد کې مداخله اون کې او دوی خپل د کمیسون د سو انتخابات برگزار کړي چې خلکو د منلو وړ وي او موږ وکاله سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو.
درنو اوریدونکو، راپور او ورپسې د خلکو نظرونه مو واوریدل. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کوم قانون او طرز عمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسون غړي هم راغوښتي وو، خو څوک حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته
او همدارنګه ساسو درون میلم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکئ. تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه میسون 25 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي او نن هم د ورځې په جریان کې هڅه او کوشش دا دی چې تر درو ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو. د بایومیټري کارونه په کامل ډول باندې پای ته رسیدل او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخلېدل د ټولو ولایتونو خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوي دي. یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو د هغو ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی. همدارنګه په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي. د دې تر څنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې دغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي، اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي. او کابل دی، په کابل کې موږ اضافه تر 1500 مراکز زیات لرو او 3,341 درایدهی محلونه لرو. 102 مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي. خوشبختانه 102 مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي. نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کیږي چې په نږدې ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو.
حق پرست صاحب، کدر ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ولایت رای باطل اعلان کړې، تاسې دغه موضوع رد کړله، له عدالت نم لرې وبلله، بیرته یو توافق رامنځته سي. تاسې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رای باطل اعلان
کړ؟ دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په 94 مادې څخه را شروع هلته په قانون کې ویل شوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رای دهي محلونه په هغه کې ډیر زیات تقلب وویني او فیصدي تر 70% اضافه سي، بیا دوی کولای سي چې هغه رای ټول افتال اعلان کړي یا باطل اعلان کړي. اما د یو ټاکنیزې حوزې چې بشپړ ولایت وي، تر اوسه پورې د افغانستان په دغه د ډیموکراسۍ په دوران کې داسې نه ده پیژل شوی چې د شکایت تونت د رسیدګۍ کمیسون یو مکمل حوزه افتال اعلان کړي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 156 مادې چې هلته د نظارت خبر راغلی ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره دی. وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسون لخوا د دولت لخوا د سیاسي عذاب او د خارجي نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشارو لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 156 مادې پر اساس باندې د هغو سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته د اجازه نه ورکوي چې دغه ډیموکراتیک پروسه مختل کړي.
حقپال صاحب وبخښئ، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شکایتو د کمیسون دغه پریکړه ونه منله، جمهور ریاست کیناست، توافق یې وکړ. دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو، طرزالعملونه لرو، ولې توافق رامنځته سي؟ ولې یو کمیسون د بل کمیسون په وړاندې ودرېږي؟ دلته ستونزه چیرته وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده. اصل کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو ده په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې. یعنی کله چې د شکایتو کمیسون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رای باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور، اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسون راځي، د دوی په وړاندې ډیر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو، هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ. تېره ورځ مې یو له د کابل کاندیدانو سره خبرې کولې، نو هلته د یو شکایت کمیسون یو چارواکي وزیر ته وویل چې موږ دا د زهرو غړپ ده چې دا موږ وڅکو. یعنې دغه توافق چې موږ د ټاکنو کمیسون سره وکړو چې په خپل پریکړه بل سره تجدید نظر کو نو دا د زهرو غړپ وو. زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې کیسه حقوقي نه ده، کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسیون پر حق ده یا د شکایتو کمیسیون پر حق ده او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلۍ شوي یا نه دي شوي، دا داسې یو سپینه او واضح مسله ده د افغانستان ولس ته، د ټاکنو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون ته، لکه د المر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت یې کوم تشریح تحلیل ته نشته ده. زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه. یو، اول خو تاسو پوهیږی په ټول درنوي چې زه حق پرسته ته په شخصا لرم، په ټاکنو په دوړو کمیسیونونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې ک یو معمول افغان هم وغوړل تلار شي وګوري نو دا به مازیګر په اسلام نتیجه لاس ته راوړي چې دلته څه کیسه روانه ده. یعنی څومره
خپل صاحب اما مطلب دا غلطه وو، ستونزه رامنځته سوله، درغلۍ سوي دي، شکایتونه ثبت سوي دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي. دلته قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون طرزالعمل مطابق رفتار نه کوي؟ همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو انتخاباتو کمیسیون ولې رفتار نه کوي؟ د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لاره واري، خلکو په انتخاباتو کمیسیون باندې باور کړی دی، د قانوني پلوه دلته ستونزه چیرته ده؟
هو ګوري، دا پښتنه ښه پښتنه ده، خو د دې په خاطر چې د دې موږ جواب صحیح اخیستی وي، راځو څو مسایل نور مطرح کو. اول، تاسو ګوري آیا دغه د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم بې سله پایلې چې لاسته راغلې، دا اوس اوسنۍ ولسمشرو اجرایه ریاست آیا د قانون په رڼا کې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت؟ زه راځم څو غواړم ووایم جناب افغان صاحب، خالي یو مثال په توګه، عیني وخت کې اوسنۍ پارلمان د یو تقنیني مرجع په توګه آیا د قانون پر رڼا کې دوی خپل کار مخ ته وړي؟ نه وړي. همداسې د سترې محکمې فیصله دغه لوی عالي شورا غړو ته وګوره، یو هم نه دي. یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته شول او خپل کار ته ادامه ورکوي، پس دلته قانون هغه خپل فیصله حاکمیت هغه نه لري. اوس څه غواړم دې کې ووایم، کوم څه چې تاسو ویلې د ټاکنو کمیسیون دغه واک د شکایتو کمیسیون ته ورکړی چې دوی خپله پریکړه وروستنۍ ده، که اشتباه مې نه وي کړی 12 مادې څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایتو کمیسیون دغه صلاحیت لري، نه پریکړه وروستنۍ ده. اما کله چې دوی راځي خپله پریکړه اعلانوي، خپل دلایل وایي او بالاخره بیرته د دانش په مشرۍ د ټاکنو کمیسیون سره کینی او یو جوړجاړی کې یعنی قانون تر پښو لاندې کوي، نو د دې معنی دا ده چې قانون صراحت خپل لري، قانون خپل هدایت لري، خپل دستوري ورکړی، خو قانون خو انسانان تطبیقی، قانون خود له چارواکي تطبیقی. د قانون لپاره توجیه معمولا وي، تاسو که حقوقي بخش تور مخته کې قانون فیصله تفسیر لري، بیا په افغانستان کې تفسیر ستره محکمې ته ورکړل شوی، بیا په لوی بحث کې په اسلام موږ درې ډوله تفسیر په قوانینو کې لرو. خو دا ټول که تاسو سره جمع کړئ، نه تفسیر ته ورګرځي، نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي، نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروت ده چې د ټاکنو محترم کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون په دې باندې یا پوهیږي یا نه پوهیږي. اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو، د جوړجاړیو، د ورکړې راکړې مسله ده. نو هغه په خاطر ده چې قانون معمولا توجیه کیږي، وایي د لوی مصلحت په خاطر یا د نورو مسایلو په خاطر هر وخت دا امکان شته، هم په افغانستان کې شته، په اروپا کې شته، په امریکا کې شته، چون قانون متن ده او انسانان هغه توجیه کوي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللي، خو له بده مرغه دوی رانغلل دا چې په کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده، دغه به ځواب دوی خپله ویلی وو. حق پرست صاحب، خلک راغلل انتخاباتو ته رایه ورکړې په سختو شرایطو کې، خطرونه په ځانو منل، په تاسې باور وو که دوی رایه ورکړې؟ تاسې د قانون له مخې مسؤول چې دوی رایه وساتئ، ولې مرایه یې ونه ساتلې؟
ډیر مننه. اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا هغه ارګان دی چې د ټولو ملت سیاسي اراده دلته تمثیلیږي او د ډیموکراسۍ د تمثیل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې
ټول ملت او مازم ولست دا واضح کړی د چې تاسو مقدس رائے به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون له مخې تاسې برخورد نه کوي، د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکه مخکې چې حقپال صاحب ول، دلته جوړجاړی رامنځته کیږي، تل یو رقم توافق رامنځته کیږي. ولې قوانین ستا تر ظلمل نهسته، ولې مطابق د مغ رفتار تاسې نه کوي؟
زه فکر کوم که موږ مخکې تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپله قضاوت وکړو، بیا دا عادلانه نه ده. اول موږ په هرې مادې کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون که نقص شوی وي او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي، موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په کوربتوب باندې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ناسته ترسره کیږي، دا یو مشورتي د امهنګۍ ناسته ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره پر دی
شکایتونو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دا ورته درلودلی چې مخکې له دې نه چې یو لوړ پوړي چارواکي دوی تر منځ هم
که اجازه زه راتلم دا خبرو ته، درسته ده ستاسو په اجازه. خبره داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظایف او مکلفیتونه وضعی سوي دي او هم د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون. شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پرېکړه او فیصله نسي کولی چې هغه ټوله ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. صحیح ده چې د دوی د وجودي فلسفي اساسي مفهوم همدا دی چې شکایتونو ته رسیدګي وکړي، هغه کوتاهي غفلت وظیفوي چې رامنځته سوی، هغو ته رسیدګي وکړي، تقلب چې رامنځته سوی، ټاکنې چې کمرنګ کړي دي، دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو ښه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د ټاکنیز نظام دوی برخې دي، یوې تطبیقي به اړخ دی، بلې د شکایتونو او همدارنګه د ارزونې، د بررسۍ، د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پسې مربوطېږي او د عدالت تامین، شفافیت رامنځته کول، شکایتونو ته رسیدګي کول، د تقلب مخه نیول، ارزونه د دې پروسې، دا ټول د شکایتو د کمیسیون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوو کمیسیونونو ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي، تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم مادې ته ولاړ سي، هلته په وضاحت نوشته دي چې دولت مکلف دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره اجرات وکړي. کله چې دلته ډیموکراسي نقص کیږي، کله چې ډیموکراسي تر پښو لاندې کیږي، کله چې د ډیموکراسۍ یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي، په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دی د ټولو افرادو او ملت څخه، دا حق لري چې مثبته مداخله وکړي او دا بنبسته منځه یوسي تر څو چې دغه ډیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمنې نه سي. په دې ارسه کې که زموږ سره دا اندېښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي، زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده، بلکې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکملې بشپړې حوزې رایې باطل اعلان
کړي؟ ګوري، دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي، اما څو خبرې دلته مهمې دي. که څنګه چې اقبال صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا د عدالت تامین دا د دوی وظیفه ده، چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه، د روڼتیا رامنځته کول، د درغلیو یا د جعلکاریو د فساد معلومول، د پاکو ناپاکو رایو معلومول، دا د دوی کار ده. مثلا اقبال صاحب وایي چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسیون لپاره کړې وای. زه داسې وایم، دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای، اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي، لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله، په لسګونه کې کسان ووژل شول، ګوتې پریک شولې، په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بالاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کړي چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو 28 و 29 د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه، د خلکو رایې، د پاکو ناپاکو رایې تثبیت دا بې معنا خبره ده.
تاسو به شاید خپل په جریان کې استی په ډیر زیات مستند هغه سب شوی دی چې اوس رائے معنی نه لري، باید تاسو پیسې ورکړي تر څو وکالت ته ورسیږي، یعنی دلته ستاسو رائے معنی نه لري. حتی د ډیموکراسۍ فاتحه نور په افغانستان کې په اصطلاح واخیستل شوله چې دلته که تاسو وایئ چې تاسو به ډیموکراسي تطبیق کوي. بله مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایه اخیستل او ورکول دا یو انساني اصل ده، یعنی که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ که په افغانستان کې ژوند کوئ که په نور ځای کې، دا سید په انکشافي ډول به په اصطلاح اوس یو ډول لک متبارزه شوی، ولې ل آدم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصول په انسانانو کې، په اصطلاح په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه نماینده به ټاکه. زه په دې باور یم په څو دلایلو باندې د حالات د سیسو، یعنی دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسئ چې ووایي دا سلای د چا ده که نه ده. ل اول نه تر اوسه پورې په اصطلاح دغه ټاکنو ته چې دا د څه کم یو کال نه را په دې خو امادګي نیول کېدله، دا همداسې پیشبیني کېدل، همداسې مدیریت سو چې پایلې همداسې باید وسي. په څو دلایلو زه اوس دا وایم، اول د حکومت له خوا نه پر اس کې، له دې نه ور اخوا د حکومت د غربي ملاتړو هیوادونو له خوا نه دا کار وسو. مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي، کمیسونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل. دوم په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسونونه په اصطلاح فل شوي وو، اصلا فل جو نوم یې و خو څوک نه و. دا خو ډېر غټ کار ده، ډېره غټه پروسه ده، دا خو په یو ورځ نه کېږي، په یو میاشت نه کېږي، په دوو میاشتو نه کېږي. په اصطلاح تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه‌ریزي ولرئ، هغه ته کار وکړئ، ظرفیت سازي وکړئ، ټرینینګونه ورکړئ چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار لوهدي وتلی سو که نه سو وتلی. دریم سیاسي اراده اصلا نه وه، که لږ مبالغه ونه کړم نو دوه میاشتو تر مخکې هم له ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل محترم کمیسیونونه هم نه پوهېدو چې دا موږ ټاکنې کوو که نه کوو. په ډېرو شخصي مجالسو کې دوی نه دا خبرې ویل شوي دي چې موږ هم صحیح نه پوهېږو چې دا کار به موږ وکوو که نه کوو. نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزاتو وسایلو د دې له لحاظ ورته اصلا شي په اختیار کې
موږ له حقوقي پلوه دا بحث باندې څېړو. حقپال صاحب یادونه وکړه، حقپره صاحب، چې فساد موجود ده په کمیسیونونو کې، همدارنګه حکومت مداخله کوي، تر څومره ځای پورې دوی خبرې منطقي دي؟
ښه، کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي، او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي، د دغه جامع څخه راپورته شوي دي او په دغه جامع کې کار کوي. موږ دا نه تضمینوو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتینی صادق وطن دوست خلک، اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تخلف ونه کی، فساد ونه کی، همدارنګه مهندسي د ټاکنو ونه کی او دغه ملي منافع ته صدمه ونه رسي، د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی، امنیتي ارګانون رامنځته شوی، قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبت مداخله وکړي د بهبود لپاره، د مؤثریت لپاره. په دې زموږ مسؤلیت دا ده چې د خپل کاري پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي، موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې، او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوبو کې وه، هم د عامو خلکو په برخه کې وه، او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان وه، هغه گرفتار شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي.
انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وړاندې په خپل کمیسیون کې د فساد خبره مني. مخکې خپل څه بيدونه وکړه چې کمیسیون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکي رول لري هم مداخله کوي، دا خبره تاسو مني؟
شو موږ د مداخلي او همدارنګ د همکاري تفاوت باید سره وکړو. دولت که موږ حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر ته راسو، هم اصلاحي او هم لغوي، دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي، همکاري وکړي. په کوم اړخو کې؟ مثلا د بشري قواو په اړخ کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې.
داسې کارونو کې مداخله کې فلانای را ولا فلانای مره ولا د رای زیاتې کې د رای کمی کې داسې څه لیدل کیږي؟
که په دې مورد کې یو مستند سند هم وړاندې سي، زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص اوسي
او همدارنګ په دولت کې په هر مقام او موقف کې وسی زبستاسو د دغه رسنې د لاري اغه ملت څرګن کوم او د عدلی او قضایي ورګانون څخه د رهبری پاستازی توب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجرات وکړي.
حقپال صاحب که په ورسته توګه دا بحث را جمع کوم، رایه څومره ستر مسولیت ده او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او لا وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته شوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې تیرو ټاکنو ولسمشیزو ټاکنو دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دینه ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وتې ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده، همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړې سي.
اکبر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث راجمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده؟ انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفافه مخ ته وړي او پایلې به
باوجود دی چې تر ډیره بریده پورې زموږ سره د ځیرفت ارګانونو همکاري د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د څار بنسټونو همکاري ډیره کمه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیونو سره بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په هیڅ د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه په شفاف او درسته طریقه باندې موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو. په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصلهمندۍ څخه د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او انشاءالله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانو چې د دوی غوښتنه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.
زما رایا زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.